و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
السلام علیکم پاونسان کی د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی ډیره برخه نور بستي یا شکست سکوت پروګرام ته ځنګړې سوید نن پنځشن بد د سلواغي عدالوي 12 فبراير لومړی نیټه د خبرونه په خبرونو پیلو د سلنګونو لوی لار چې د واوري او طوفان له کبله تړل سوی و نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دغه لار چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل سوی و نن سهار 6 بجې د سلنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې لارې د تیرېدو پر مهال ژمني وسایل او تجهیزات ولري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی، لغمان، پروان او ورزګان کې دي او د وسلو یو زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس شبکه کې په دغه راپور کې سوي ادعاوې په کلکه رد کړي او هغه ناسمې بللې دي. د شغلي مجاهد په وینا په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک حضور نه لري او نه هم د طالبان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا پر ضد کار واخلي. تمه کیږي د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. تبدسل کې ده چې اسرائیل پر دې کلابند سوي سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې وروسته له هغې چې په غزه کې د یوه نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکه چن په پرز کې سره جرګه سول، حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندیز سوي اوربند غور کوي. په غزه کې هم د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمیدو څرک نه لګیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت، اوږدمهاله، د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. اوکراین د مالي او پوځي مرستو په برخه کې سخت اړتیا لري. تبدسل کې ده چې په لویدیځ کې له دغې جګړې سیاسي ملاتړ په کمیدو دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافعې ځواکونو یې نن پنځشنبه د اوکراین یولس بی پیلوټ الوتکې د روسیې په دریو سرحدي سیمو بلګرود، کورسک او ورونیش کې نسکورې کړې دي. د وزارت د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه ویلي و چې پر اشغال سوي کریمیا سیمه د اوکراین توغول سوي شل کروز توغندې په ډزو راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دې توغندیو ټوټې د سیواستیپول شمال ته پر یوه پوځي سیمه لګېدلې دي. تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله یوازنۍ ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل سي. دا لومړی وار دی چې افغانستان او سریلانکا ټیسټ لوبه کوي. او د فوټبال د غوره دوو مخکښو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسي کلبونه یو بیا په یو دوستانه سیالي کې سره مخامخېږي. ټاکل سوی ده چې د سعودي عربستان د النصر او د امریکا د انټر میامي فوټبال کلبونه دوستانه سیالي سره وکړي. دغه سیالي به نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې وسي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او څلوېښت ثانیې دي. اوس هم په دې خبرونه کې ځینې راپورونه خپروو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا و یل قاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یوه تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په یوه صوتي پیغام کې دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لال قاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمی او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رو دیر شو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعدې اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپو ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نور ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بسته ته شرعلست. زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کڑکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو له خوا د شذو د ځپل له عمله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کڑکیچ نړیواله ډله یا ICG وای افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. د ډلې د سیشن به پورس په راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژوري انزیوات تللې ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کم کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د شوزو او جنو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې لمر سره کومه تفسیره شریک کړی یا پښتنه ولرې زموږ لملمنو څخه تاسو ته دوه شمیرې وایم پر دغه شمیرو تاسو کولای سي چې لمر سره تماس ونیسي او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو 00420221125001 او 00420221125001 پر دغه دوه شمیرو تاسو لمر سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته تاسو ته لاستودیو څخه زنګ ووهو نن زموږ ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي او ریدونکو زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا بل ملمنو سره خبري پیل کړو
د کڑکې چنړېواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیز تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کم کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پرې دي خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کېږدي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی راپور زیاته کړي اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې وچکالۍ سیلابونو زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
له هغه وخت چې طالبان راغلل زاوز مامورې له دندې ګوښه کړو مور او پلار می ناروغ دي موږ ټول په کور کې بیکاره یو مرستو ته اړتیا لرو
ما به کومک نیاز درم
خودم از جمله دخترانی هستم
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکار شوم په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم
بزرګ روبرو هستم
د کړکېج نړیوالې ډلې د سیشن بي پورس په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې عمله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 14.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي د کړکېج نړیوالې ډلې زیاته کړې کڅه هم د شمیره د تیر کال په پرتله 1.3% خوالی څرګندوي خو وضعیت لا هم خراب دی په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي دا ډله وایي کڅه هم د طالبانو د حکومت سخت منفي نقطې څرګندې دي خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسو پر راپور کې واوریدل چې د کڑکیچ نریواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. اغلی امیل لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دوار ته شرغلاست وایم مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت ایستی چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی امیل تاسو څخه زما اوله پښتنه دغه د لکه تاسو چې واوریدل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان شوز سره د طالبانو ناوړه چلند یا څه وي دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه ترني خو ته سلامونه اوریدونکو ته. خبره دا سره چې واقعا د اندېښنې وړ ده، دا د هېچا د سترګو نه پټ نه دی. دا لکه لمر غوندې روښانه ده چې دا افغانستان بلاخره په اقتصادي لحاظ په کوم لوري روان دی. او دې چې اوس راپور نشرئ دلته دا افغانان چې د لږې د بېکارۍ د بېوزلۍ د بد حالت سره مخ دي، او د دې د دې حالت د مهارول دپاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې دپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي، مګر دلته هېڅ څوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نمرې د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. په باور کړه چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولې دي. دومره سخته ده، پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکړه، اوس هغه خبره نشته. اوس هېڅ څوک نه دی چې بل لاس ونیسي دلته، او دا حالت بالکل خوشنونکی دی. دومره زړه بوګنونکی دی چې هېڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې، او د مالیه خو خدمات بالاخره باید عراقي خدمات خو وجود نه لري، او چا ته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و بل رقم دی، دا خلک حیران دي نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوس ته رسېدلې ده، کار هېڅ اصلا نشته. نو حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو، او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېره. بله ډېره مننه اغلی امیل. زبیر ته تاسو ترځم. اغلی سیلاب تاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واوریدل په راپور کې هم د کڑکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا د کرکیچ مسله دا د سینه د صدا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه، یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات، او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین عمل افغانستان منځوي انځوا حالت راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت دسی وي چې کچېرې یو جنوسایډ منځته راځي، کچېرې یو نور دسې ډېر لوی لوی جنایي موارد منځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغو مواردو چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې د اغلې حمیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه او ته تاسو هغه ټول په کور کې نیولي دي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده کنه؟ ده په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا دغه مسایلو نه الحمدلله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمان یو، او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ څه وګړي نفس چې هغه به د شریع احکامو نه خبر نه، خو بدبختانه چې افغانستان ډیر سخت حالت ته بیایي د فعلي شرایط د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه سي کړی، نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوسایډ رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي یا جنایي مسایل نلی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم دا بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آیسته آیسته دوی له اجتماع نه له ټولنې نه یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر ارث نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه آغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستې د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي، او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي، او افغان افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتي افغان لیکلی ده چې د بشر پنوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. د ویلې دي چې دا د دوی په سیمه کې غریبه طبقه خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتي افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې زه معلول یم په حکومت کې میدان د درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان شي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی ده. د ویل دي چې شفافیت نسته او د خلکو بندې کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمانه دلیکل سوی ورسته بایزه بیا هم یواری وګورم چې سمه راوخلو او تاسو ته نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوی د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمی په نوم باندې دلیکل دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښ خلکو ته مرستې ورکوي. او د ویل دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې. او د نواز تلاش په نوم باندې واوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکل دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نورې تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خپرونه کې چې د دوی نظر هم راوخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو سپری احمد د
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، د خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لري؟
نه، خو دا پښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د شوزو د حقوق په اړه خبرې کوئ، ولې دا خبرې نه کوئ چې د شل کال چې د کفار د لیو جګړه کول مسلمانان د شهادت رسول
بله ډېر مننه. موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بیلابیل خپرونې لرو. لکه تاسو چې د ازادي راډیو دغه اونیز خپرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتماً زموږ په راپورونو کې هم اوریدلی وي چې ملکي تلفات څنګه وه، او کله چې بمباری کېدې یا پر خلکو باندې چاپې وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمي چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په اړه یا د ټپي کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستلی دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي راډیو خپرونې مختصې وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو، او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوعات مواد هم را اخلو. نو تاسې حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسې د خپل کورنۍ د شوزو سره یو ځای د خبرونه واوري د رادیو لاري، او که تاسې د کورنۍ شذې یا کز ماژغ او ری پخپل هغوی کولای سي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي. موږ تاسې نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
مننه سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوئ تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ.
مننه. زلمی افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسې د نن ورځې د خپرونې نور بستې موضوع هم واورېدله. که تاسې د په دې اړه باندې کوم تبصره یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسې اوریدلی دي چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه خلاص وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سو. متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني وکړي، او کنه تبصره کوي یا پوښتنه هم کولای سي.
مننه. خدا پاک خیر در کې خورجان است. همیشنه اوریدونکو، عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري.
بلې خورجان، د میلمنو سبا پوښتنه وکم او تبصره بم خورجان په دغه اړه در سره شریکه کوم. واقعا لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې سوې دي. یعنی زموږ په ولایت کې رقم خوندې وې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په د لشکرګاه ښار کې. مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونو ورته جوړ کړې وه، دا دفترونه بیا به دا خوندې ورتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وي، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخته کړلې. مثال د خبرې هغه کارکوونکي وه، هغه خیاطانې چې وي، هغه ښځینه وي خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې سوې دا بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید وسم به سره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشردوستانه مرستې دي. نو بشردوستانه مرستې چې خورجانې، نو د ښځو خورانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي. او دغه بشردوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي، نو موږ خو دې ته ډېر خواشینو یو خورجانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشردوستانه نه وي، که چېرې بشردوستانه سي دلته داسې خوندې د زموږ په ولایت کې ستخ خورجانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطې خورجانې دغه چې په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه، موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست سره جلا سي. نو زموږ خوندو ته به م خپل حق حقوق ور ورسېږي. او بل د خوندو سمه ملالۍ بشیر خور ته ستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجان، زما ټول خوندو ته درناوی لرم. خورجان، ټول زموږ خوندې د افغانستان خوندې مو د مصفخر ته کوو. خو یوا د کشر ور په صفات زه د خوندو ته وایم چې وسګوري ته سم داسې مه کوي چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجانې نیوکې او دغه کوي. زما خپل په فکر و نظر باندې چې دغه زموږ حکومت دغه کم بندیزونه پر دا خوندو لګولي دي، اصلي علت یې دغه دی چې خورجانې په اکثره رسنیو کې دا زموږ خوندې دي. موږ زه درناوی ورته لرم. خورجانې، زما سره د میلمنې خوندې خوا نه بدي. زه د یو کشر ور یم، د یو کشر ور په صفات ورته وایم چې مثال دغه نیوکې او دغه چې دی پوچو پاش اکثره خورجانې د اساس رسنۍ لاشده په نورو رسنیو کې پوچو پاش ورته ویل کېږي. نو زه هم اصلي علت به دغه چې دا حکومت دا د خوندو پر کومو کارو بندیزونه لګولي دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بد نیوکې او دغه باندې ونیسي، دغسې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبري وسي وساکر از مخوند خارج تللی نور ملکوت تللی دي مر درناوي ورتل ربای چ خپل ملک تراس احکام مشکل چلری مثال د خبري د خپل حکومت سره خورجان الو پاسل کینو دغه مخورجان د ملمنو څخه پښتنه دي چې اصلي لکه از ما په فکر کې دغه کېدای شنو چې دوی څه دغه کوي خورجان
ډیره مننه اتل صاحب ستاسو دواړه پښتنې می واخستې او ستاسو هم دا دواړه پښتنې بل خپل ملمنو څخه وکړم سلامت اوسئ او مننه چې مشته مو زنګ وهلی وو اغلی امیل ستاسو څخه د اتل صاحب د دغه پښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم د ویل چې بشر دوستانه مرستي خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي نو نړیوال بیا ولی پر طالبانو باندې شرایط ایږدي ستاسو په نظر ولی طالبان لفت چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې او بیا به غوي د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي
معنی لکه زه هم د دې طرفدار نه يم چې ملل متحد د خپل مرستي د بشر دوستانه مرستي سیاسي کاندي او بل اخر بهاني ولټوي او داونه رسي مو په دې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سرویشي وي شاید هغه نن بيخي زیات وي زه فکر کوم 15 میلیونه خلک اوس دولګي سره مخامخ دي او دولګي د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړ نه شي بل اخر خپل ژوند له لاسه ورنه کې دون شرایط قرباني سخت شي وي نو دې څنګه دغه حالت نه دی نویریږي او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو هر کټو لارې تړل شوی دي امکانات نشته په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغه خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولای نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري ضرورت لري چې د مړینې سره مخامخ دي خپل ژوند له لاسه ورکوي انسان د خپل ژوند د بقا لپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بي سرپرستي ښځې خو بيخي زیات دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي دا د سې دی واغه د پاره د یو ډیر ضعیف توجیه پیدا کوي د خبره کوي همدا خزي او چور رسیدل او خپل هغه فکری بلوغ ته ورسیدل خپل حق او مسؤلیت ګڼي چې د دې واد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید په صحیح موسم کار او کم ځکه بیل دین ناممکن دی چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څاولري نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا نورین په څه حد پورې رسیدلې دي دا لوی فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستي تمام ورځ اعلانې چې دا کم شو اسیم خو عدالت نه مراد کیږي یا قدرت ته نسپارل کیږي اس کله داس یو شیوه یو میتود یو تګلاره یو څم هغه معلوم نشو چې دی غوړه کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسی تر اوسه پورې هغه موافق شوی نه دی په دې کې پاتې راغلی دی او خو بیا هم یعنی کدا کمیږي دا د ټول د پاره د اندښنې وړ ده اوس حالات اسنه دي چې خلک وکولای شي بیا هم خپل ژوند پر مخ ویسي هر ورځ خلک لمنځ ځي خو میډیا دومره فعال نه ده چې دا انعکاس ورکړي خلک د ورګې نه د ډیر بد حالت نه رواني شي وي خودکشي کوي مري اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی هغه وڅ ډوډۍ هغه چې فصل مرز باندې وجود کمبود د ویتامین پروتین دا پیدا کوي نور تکلیفونه ته څه چې په ځمکه ونه لویږي آتا یو ډاکټر ته نه ځي آتا خپل ځي یو دواخانی نه یو ټابلیټ اخلي لږ درد آرام شي نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي هغه به تداوي ته ضرورت لري خو د په وس کې نشته نو دا حالت خلک ګوري د سینره چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغه وای دی هغه هغه دی پویږي امازن پویږم چې ولې دسي کیږي او د دې طرفدار نه یو د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستي سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودري په دې حالت کې دا خلک څه وو کې چاته وګوري حکومت خو
بله
هم مسؤلیت نه لري
اغلی امیل ک طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید پر رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا څخه. نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولی باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي. یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي مرستو کنه. باید شوځو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یو کورنۍ سره خبري وکي او د کورنۍ د شوځو ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو. بیا به دوی مرستي ورکوي، خو طالبانو دغه شوځ له کار وېستي. نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاس په شی تړل سوي وي، شوځینه کارمندان پر کور باندې کښینول سوي وي، آیا تاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته راجع کیږي؟
خو راځکی کی اما دا تاوان به څوک ورکی؟ هغه خو ټول خلک پویږي ورته بار بار په کرات او هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون دلی میلیارد دلی دوی ته ویل شوي دي دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دې نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي دا خلک چاته وګوري، دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولګي نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي. بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورکړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډیره سخته ده. دې مره دا به څوک مهار کړي؟ دا دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدله، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدید د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سره کښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غوښتنې قرباني ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري او که امکان لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښینی؟ شذو ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتي؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم، هر څوک نظر باغ خپل دیدګاه غ شرایط ځوان طرز طریقه ځوان کولو دا ټول موارد تحصیل لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. وځي ته چې دې وروته دې صدقانه دا خبره کوم، دوی من په کور کې میرمن لري، یا به هغه خپل میرمن وي، یا به خور وي، یا به مور وي، یا به برندار وي، یا به امه، یا به خاله، یا به هم نیای. ٹھیک ہے، چې افغانستان د کورنۍ د همدغه غړو نه تشکیل شوی دی او د دې نه بهر هم نه ده. کچېری د فیلی واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړی وای چې دوی ورسره کېناستلی وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا څنګه د ما چې من هیڅ خزه خبرې کوم، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم ورته دا ډیر په صادقانه ډول باندې وایم، پوری خزه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي. آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان که اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. اولی زه باید خپل غږ پورته نکم، اولی زما آواز باید و نه اورېدل سي. که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ما ته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړئ، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلی، هغه میرمنو چې کار کو، بدبختانه او متاسفانه یو ډیر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول هر څه 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده، خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ما ته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړی که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، د ما موضوع چې کله مطرح کېږي، زه تنه خو ما هېڅ کله هم غیر شرعي تقاضا دې نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تېر نظام نه درلودله. صحیح ده، بشري ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم چې ډېر تاثیر یې د ما په قشر، د ما په طبقې کړی، یعنې په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ نه، آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاوت کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته، آیا ما خلاف شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیزې، که هغه سیاسي فعالیتونه، که هغه نور فعالیتونه، که هغه اقتصادي فعالیتونه، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو ته هر عرض ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې د خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅ کله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي، او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نري، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل اواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په ټک کې لوستې وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه باید نه لاړه سم. خو لوی ترین ناورین هم دا ده، او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دین یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% که د بهرنۍ لاسونه نه وي، دا د موږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هېڅ څوک ورسره مخالفت نه لري. الحمدلله، ازال با شکر، موږ ټول مسلمانان یو.
اما تاسو فکر کوئ هغه میرمن چې هغه به یو فامیل سرپرستی درلودله، هغه میرمن چې هغه کار کو، هغه میرمن چې په پدیرو سختي خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق دې نه لري چې بل اخره خپل حق او حقوق چې پیژني، البته شرعي حق او حقوق، نه هغه فیمنیستي حق او حقوق چې نور نړۍ او د نور نړۍ خځې غواړي. د افغانستان میرمنو هیڅ کله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅ کله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دغه لري چې هغه به خلتي او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډیر متاسفه يم د تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د غوښ سره لاس یو کوي. زه به یو بل خبره هم ورسره اضافه کوم چې د تاسو اجازه ډیر وخت نه نیسم. ګوره، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نور مواردو مطرح کیږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کیږي. نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دی: ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی، الرجال خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېده یو په کې چې د مونږ د حاکمانو یو شخص غږېده او زه په دې ډېره متاسفه سوم چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي چې په بین المللي سطح باندې یو زنانه ډاکټره نشته. محترم وروره، که په بین المللي سطح باندې نه وي نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په جهالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته ورپاتې چې اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي مونځ کو بس، هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمن هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه. او بله، یو ډیر لنډه تفصیله بله هم لرم. افغانستان هم جز دې جامعه جهانی ده. افغانستان لري سازمان ملل متحد یا د جامع جهانی عضویت نه نه ده. که چیرې افغانستان کې مرستې کیږي، دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو: په یو لاس به یې راکړي، په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده: نسیخ خو سوزنی کباب. نو داسې خو نه کیږي. دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه د خپل ځان منم که به دا جامع جهاني او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې د مانه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان بلی مسلمان دي، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي ته مهد تمدن اسلامي ده، هلته خو هم یو اسلامي حاکم ده.
بله، مننه ډیره. اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شاغلی جلالوف راتوای چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلي دي. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلي دي، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه امام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په اړه کې، هغه د مشکل نه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره موتل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکو، مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کی خبره خدا شده چې زبر اولاند خبره درته وکم وی لړم کې وویل چې ته پنجینی چی ریه چی پدوبی راوزی نو بیا لړم ورتول پدوبی ز چا پرستلم چې پنجینی می وپرشی دا خبره غو نه واره دل انشاء الله
بلی و مهربانی
نو خبره دا چې خوره کی پدې باندې څوک نه خپکیږي اقتصاد افغانستان د خلکو هغه بدترین حالت ته رسېدلی که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري نو رابسو د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشردوستۍ اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشو باندې مصرفېږي او بیا د دوی خپل په د بچیرو کې مصرفېږي بیا دلته چې راسې خوري کې موږ خبر یو تاسې بله په پورا کې از نه باید خبر موږ په دې ټولو حالتو خبرېږو دلته چې راسې دغه سرویګانې چې کېږي دلته نومونه نوشته شي زما خوري کې بیا دا نومونه یو وړل شي هلته هغه کرېداران او ملکان یا فرزن د مساجدو ملایان هم څه ناڅه رول پشکې لري دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې هلته چان پش کوي د دوی د خوښې وړ نوشته کېږي او نور نومونه بېرته لاندې کېږي نو چې د دوی د خوښې وړ چې نوشته سوه خو هغه خامخا کرادار صاحب نوشته کېږي یا قاضي نوشته کېږي یا ملک صاحب نوشته کېږي یا بل نوشته کېږي هغه غریب لاندې دی زه به تاسو په اطمینان سره ووایم چې په سلو کې تقریبا اویا فیصده سرمایه دار وړي دغه کومکونه دو دېرش فیصده مساکینو ته رسېږي هغه هم په یو نبه او بله خبره دا ده کله چې پر دې ښځو باندې بندیز نه و لګېدلی په دې مناطقو کې په دې قراو قصباتو کې چې ښځو سروې کول یعنی هره ښځه به د یو چا کور ته راتله دا ښځې چې به ایاتي کول دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې نو بیا چې دا ښځې دا اوناشق قشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم دا یو نوه دلسوزه دي ریقت قلبه دي نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین بیې ور پېښ کړه هغه بیې نوشته کړه درته اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي
ډیره زیاته مننه خاري صاحب ستاسو د تبصیرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی ډیره مننه او اوریدونکو تاسې زموږ غل ازادي رادیو څخه او یو بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې که تاسې زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه اوریدونکو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم تاسې چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښې دي د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري نه اسلامي نه اساسي قانون او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغ وکړي او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسې دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی په افغانستان کې خلک باید مظاهره وکړي دا د خپل شخصي نظر دی او اوریدونکو موږ دا خبره نه کوو او د ویلې د چې خلک باید د شذو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو شذو حقونه تر لاسه شي دا د هیدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و اوریدونکو د نور بس د خبرونی ل دواړو بلمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستور سیلاب څخه ډیر مننه کوم چې دوی وخت وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړم ډیر پښتنې نورې پاته هم سوي د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي د دې خبرونی په راتلونکي اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو او دا خبرونه نور پای ته رسیږي تر بیا مو پر خدای سپارم.